آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 بجې دی، په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري. حزب اسلامي د حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړې دي. د سوریه کوردان تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې د فدرالي سیستم د اعلانولو تیاری نیسي. او جمهور رئیس پوتین ویلی دی د سوری نه د خپل عسکرو د ایستلو باوجود که چیرې ضرورت پیښ شو په 3 ساعتونو کې بیا قواوې سوری ته ورلېږلی شي. د خبرونې په دې برخه کې پر راپورټونو علاوه د ساينس او ټکنالوژي پروګرام، یعنی د آشنا ټک پروګرام لرو، د موبایل او کمپیوټر لپاره د اپلیکیشنونو یا پروګرامونو په جوړولو باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د کرکټ د شلوریزو نړیوالو لوبو په لار کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د سریلانکا ټیم بیټنګ کوي، شپږم اور دی، یو کس اوټ شوی دی او یو څلوېښت منډې کړي دي. نور تفصیل به لږ وروسته د مطیع الله عابد نه وخلو چې د لوبو په باره کې رپورټونه راکوي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو هیئت نن په کابل کې د حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي دي. اکرام شینواری د کابل نه موږ ته رپورټ رالېږلی دی.
نن د پنځمې پورز د افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د اساسو ترمنځ د خبرو د پیل 3 ساعته وروسته د اسلامي حزب د ځینې کسیس پلاوي مشر محمد امین کریم او د سولې اداري شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقي خبرلارنه ته ویل چې د دوی خبرو بین الافغاني بڼه لرله.
خدای دې وکړي چې د افغانستان خلکو ته موږ د امیدواري دروازه خلاصه کړي.
د سولې اداري شورا د دارالانشا رئیس ویل چې د اسلامي حزب پلاوي نن د سولې اداري شورا د رئیس پیر سید احمدی ګیلانی او دغه شورا د سر مرستیال محمد کریم خلیلی په ګډون د شورا د مشرتابه پلاوي سره وکتل. محمد امین کریم خبرلارنه ته ویل چې کابل ته د افغانستان د حکومت او د سولې اداري شورا په بلنه سفر کړی دی. محمد امین کریم ویل چې نن چې دغه دوه خواوو ترمنځ کومې رسمي خبرې پیل شوي، که چیرې په اخلاص سره دا خبرې پر مخ لاړې شي، نو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سبب کېدی شي.
اکرام شینواری و چې د کابل نه مخکې رپورټ را لګلې و. نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند او د مدني ټولنې یو شمیر مبارزینو د فرخوندې د وژنې د لومړي ترین په مناسبت مارش وکړ او د حکومت نه وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو د پیښې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي. دا رپورټ د خبرونو نه وروسته اوري. جبار قهرمان ویلی دی که حکومت د هلمند لپاره د پلانونو ملاتړ ونه کړ، نو په 2-3 ورځو کې به خپله وظیفه پریږدي. قهرمان د 2 میاشتو رئیس په هلمند کې د افغانستان د قواوو د هماهنګۍ د دفتر د مشر په توګه کار کوي. جبار قهرمان د نږدې خبری منابع ویلی دی چې نوموړی د ګرشک د ولسوالۍ په مرکز باندې د ډله ییزو ځانمرګو بریدونو او د خانشین د ولسوالۍ د سقوط نه وروسته د افغانستان د قواوو د اداري اجراءاتو نه ناراضه دی. د هلمند د 1416 نه نوزاد، موسی قلا، نومیش، باغران او دیشو مخکې د دولت د وسوالو د مخالفینو په لاس کې وي، خو د خانشین ولسوالۍ د ورځې مخکې سقوط کړي. د افغانستان امنیتي قواوې وایي چې د دولت وسوالو مخالفینو دغه ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په لاره باندې یو پول هم نړولی دی. په افغانستان کې په 1490 شمسی کال کې 12 خبریالان وژل شوي او 114 نور زخمی شوي دي. د نای په نامه د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې دغه کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خونړی او د ستونزې ډک کال بللی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبریږي. د سوریه کوردان تیارې نیسي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د خپل کنټرول لاندې سیمه کې فدرالي سیستم اعلان کړي چې واشنگتن او دمشق مخالف دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه دایمي استازي بشر جعفری چې په سوریه کې د سیاسي انتقال په حق خبري کولې، په جنیو کې د حکومتي استازو مشري کوي، پرون دغه نظر رد کړی دی. جعفری ویل د سوریه د ولستر مینز د هر ډول بیلوالی د پاره مبارزه مطلقه ناکامی ده. د امریکا د خارجه وزارت نطاق مارک ټونر ویل امریکا په سوریه کې د هر ډول فدرالي سیستم د حل ملاتړ کوي، خو په یو شرط چې د سوریه د مختلفو ډلو او لس ملاتړ ولري. ترکیه چې د ملک په جنوب ختیځ کې د کوردانو د بغاوت سره مخامخ ده ویلي دي چې هر هغه پروژه ردوي چې د سوریه د ملي وحدت په قیمت تمام شي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې د سوریې د جبهې نه د خپل عسکرو د ایستلو باوجود که چیرې ضرورت پیښ شي مسکو په څو ساعتونو کې بیا خپل حضور ښودلی شي. جمهور رئیس پوتین دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې هغو نظامی صاحب منصبانو ته یې مډالونه ورکول چې د سوریې په جنگ ځپلې ملک خدمت کړی دی، او هیله یې څرګنده کړه چې د سوریې مقامات او مخالف ګروپونه چې کوشش کوي د بشار الاسد سره د سولې موافقه وشي د عقل او منطق نه کار واخلي. د روسیې د هوایی قوې قومندان ویلی دی چې په 2-3 ساعتونو کې د سوریې نه د خپل قواو ډیره برخه ایستل شي. د امریکا په اټکل روسیه په سوریه کې د 3000 نه تر 4000 پورې عسكر لري، او وایي د عسكرو د کمولو نه وروسته به زرتنه په سوریه کې پاتې وي. د کوردانو د پی کی کی یا کارګر ګوند سره تړلی یوې ډلې په ترکیه کې د یکشنبه په ورځ د ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه برید کې چې د ترکیې پایتخت کې وشو لږ تر لږه 10 کسه ووژل شول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو د پیښې د وژل شوو کسانو په یادګاري سیرې باندې د ګلو ګیډۍ کېښوده. د ترکیې د ازادۍ د بازانو په نامه ډلې چې د پی کی کی سره تړلې ده ویلي دي چې په برید کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د روانو امنیتي عملیاتو په بدل کې دغه اقدام کړی دی، او خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکي کې به هم دغه سی بریدونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سیدونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. جرمني نن د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل ډیپلوماټیک مرکزونه او یو ښوونځی د امنیتي ملحوظاتو په خاطر وتړل. جرمنی په انقره کې خپل سفارت او په استانبول کې خپل ښوونځی تړلې ده. د جرمنی قونسلګری د ټول جرمنی اتباعو نه چې په ترکیه کې دي غوښتي دي چې د ډیپلوماټیکو سیمو او ودانیو نه د لرې وي. د قونسلګری چارواکو ویلي دي چې دوی سفارت او ښوونځی د تروریستي بریدونو د امکاناتو له کبله تړلې ده. د اروپایي اتحاد مشران نن د پنځشنبه په ورځ خبرې پیل کوي چې د ترکیې سره د مهاجرو مسله حل کاندي. د مهاجرت د چارو د پاره د دې اتحادیې کمشنر ویلي دي موږ به د غړو ملکونو سره خبرې وکړو چې خپلې داژمنې هیرې نکړي چې د ترکیې نه ډیر مهاجر ومني. هر دروازه چې تړلې ده هغه باید خلاصه شي چې مهاجرو ته مسؤونه لاره برابره شي. زرګونه مهاجر په یونان کې بندي او توقع ده چې زرګونه نور هم په راتلونکو میاشتو کې ورورسیږي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي ملکونه تر فشار لاندې دي چې داخلي اختلافات حل کړي، او په بروکسل کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې داسې یو پلان جوړ کړي چې د مهاجرو بحران حل شي. جمهور رئیس اوباما د یکشنبه په ورځ کمونیستي ملک کیوبا ته تاریخي سفر کوي. په قریب 90 کلونو کې دا د امریکا لومړنی برحال جمهور رئیس دی چې کیوبا ته سفر کوي. د اوباما د حکومت چارواکو پرون ویلي دي چې اوباما به د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره په دو اړخیزو مسلو خبرې وکړي، او د دوشنبه په ورځ به د کیوبا د مدني ټولنې د بشري حقوقو د مبارزینو سره وګوري او د کیوبا ولس ته به وینا وکړي. جمهور رئیس اوباما به د کیوبا نه وروسته ارجنټاین ته سفر وکړي. دا ارجنټین ته په قریب 60 کلونو کې لومړی دوه اړخیز سفر دی چې کیږي. وروسته جمهور رئیس کاناډا ته ځي، او هلته د شمالي امریکا د رهبرانو په عالي غونډه کې برخه اخلي، او د نومبر په میاشت کې پیرو ته سفر کوي چې د بحر الکاهل د سمندر د غاړې د آسیایي هیوادونو د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور غوښتون کې ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نظر کې لري چې په راتلونکي دوشنبه د مناظرې په ځای یوه مهمه وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټي په ښار کې د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وشي، خو ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې په زیاتو مناظرو کې ونډه اخیستې ده، نور نو په مناظرو کې ګډون نه کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د شنبه په ورځ د سعودي عربستان په رهبرۍ ائتلاف په هوایي حمله کې د مړو شمیر 119 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف نن ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 22 ماشومان دي، او 23 تنه زخمي شوي هم دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د بمباري شوي ځای سره نږدې هیڅ نظامي ځای نشته دی. او د مصر د لرغونو آثار وزیر نن د پنځنبه پورې زویل چې د رادار په وسیله اخیستل شوی عکسونه خي چې د مصر د یو فرعون د قبر شاوخوا کې دوه خونښته چې کېدې شي قیمتي شیان پکې وي. دغه فرعون 300 او 300 سلیرش کاله په